د مازیګر څلور بجې دی زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې دا شیبه پیل شو، و باوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په بغلان کې چارواکي وایي د طالبانو لخوا په سړک کې وي خودل شوي ماین چاودنې د څلور ماشومان او دوو ښځو په شمول لږ تر لږه اته کسان وژلي. افغان چارواکي وایي د یکشنبې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او ایران نن د هغې برمته نیونې څلوېښتمه کالیزه لمانځي چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یې یو شمېر امریکایان څلور سوه څلور څلوېښت ورځې برمته کې وساتل. په بغلان کې نن د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ په کاخیلو سیمه کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پر یوه ښودل شوي ماین برابر شو. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ډېرې ماشومان دي.
هشت نفر مردم ملکی ما را به شهادت رساندن و شش نفرم زخمی.
دوی زموږ اته تنه ملکیان شهیدان کړي او شپږ تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې څلور ماشومان، دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې هم څلور ماشومان، یوه ښځه او یوه نارینه شامل دي. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه په تیرو دوو ورځو کې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل شوي شل کړۍ ماینونه هم شنډ کړي دي. په لویو لارو او د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ماینونو کارول په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زیاتېدونکي ولسي مرګ ژوبلې له مهمو عواملو دي چې ملګري ملتونه او نورې بشري ادارې یې اندېښمنې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بغلان کې د ماین دا چاودنه غندلې. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې د ولسمشر غني له خولې ویل شوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له طالبانو او نورو تروریستي ډلو او ګروپونو څخه پر بې ګناه او بې دفاع افغانانو د بریدونو او جنایتونو غچ واخلي. اخو افغان چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو او هوایي بریدونو کې لسهاو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرپاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په اولس ولایتونو کې یو ویشت یرغلیز عملیات او اولس هوایي بریدونه کړي چې پکې شپږ څلوېښت وسلوال وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په دې خبرپاڼه کې د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او متقابلو ډزو کې د پنځه ویشت وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. همدارنګه ویل شوي چې د زابل په شاجوی کې څلور تنه وسلوال وژل شي. د دفاع وزارت په وینا د هلمند په نهر سراج، مارجي او نادالي کې هم هوایي بریدونه شوي چې لږ تر لږه دوه وسلوال پکې وشل شوي دي. دفاع وزارت په دې خبرپاڼه کې په فرا، لوګر او روزګان کې هم د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. په شمال زون کې د شاهین قلي اردو لخوا بیا په یوې جلا خبرپاڼه کې د فاریاب پښتونکوټ ولسوالۍ کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د لږ تر لږه څلور وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. له تخار څخه هم په ورته توګه داسې رپورټونه رارسېدلي چې دغلته هم د وسلوالو پر اهدافو حکومتي ځواکونو بریدونه کړي دي. په سرپل کې چارواکي وایي دغلته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوه چنده زیاتې شوې. په دې ولایت کې د ښځو چارو رئیس نبیله حبیبي ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو میاشتو کې د ښځو سره د زور زیاتي یو سلو شپږ شپېته قضیې ثبت کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په ټول کال کې یو سلو درې شپېته قضیې ثبت شوې وې. د میرمن حبیبي په وینا په دې کې ډېرې د وژنو، وهلو، ډبولو او جبري ودونو قضیې دي او درې قضیې داسې هم دي چې د طالبانو لخوا د صحرایي محکمو په ترڅ کې خزي قربان شوي. او سم د سیمه او نړۍ نه ایران نن د هغې برمتنیونې څلوېښتمه کالیزه چې کلیز المنزی چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ورول او دغلته یو شمیر امریکایان څلور سوه څلور سلوي خورزي برم تکړل. دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د حکومت په ملاتړ د ایران په نږدې زرو ښارونو او ښارګوټ کې په دې مناسبت لاریون نه پیل شوي. د نولس سوه نهه اویا میلادي کال د نومبر په څلور نهمه نیټه وروسته له هغې چې امریکا ایران ته د محاکمې لپاره د نسکور شوي شاه محمد رضا پهلوي ورسپارل رد کړل، ایرانی سختدریز زده کوونکي په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او دغلته یې دوه پنځوس امریکایان د څلور سوه څلور څلوېښت ورځو لپاره برمته ونیول. دواړه هیوادونه له هماغه وخت راهیسې خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. او عراقي اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو په سپېڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګرۍ برید کړی. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پېښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بې کاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنې له کبله غوسه دي. اسوشیت پریس خبري آژانس د عیني شاهدانو په حواله وایي چې اعتراض کوونکو په کربلا کې د ایران له کنسلګرۍ څخه د ایران بیرغ کته کړ او پر ځای د عراق بیرغ پورته کړ.
سمو غاغل ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسې را پورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي.
د هغه محلونو د پاره چې هغه باید تفتیش او باشواری شي، سبا موږ همکاران ولایت ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پیلېږي.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ دینی عالمان د پاکستان د خاورې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو حمله ناروا بولي.
ماشومان په دې جمعې باندې د کورونه وباسه، زنانه وله، واړه وله، دا عمل شرعن او عرفن د ټولو اصولو په ټکر کې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د اسلامي عالمانو فتواوې په دوبۍ کې په کمپیوټري بڼه خوندي کیږي، خو په نړیوالو مسایلو کې ایرانیان نن په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د برمته کېدو څلوېښتمه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي. لبلې خوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ښیي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی د کابل له سټډیو راکوي.
مالنا تکل سب د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو کمیسیون کمزورتیا بولي او وایي چې دغه ځنډ د نورو تقلبي رایو اضافه کولو ته هم زمینه برابره کړې. دغه ټیم البته دا ټیم د عبدالله عبدالله په مشرۍ غړي نور رحمان اخلاقي د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته په دې اړه وویل. دای وای د درملو کمپنۍ پر راپور کې یو تخنیکی یا یو تخنیکی سونه موجوده و وی نو شکرای ټولی رای تشخیص کړي، خو یو سلو 2000 رای تشخیص کړي چې اوس یې د یو سلو 2000 رای د تشخیص خبره کیږي چې دا باید باطل شي. خو لا هم کمیسیون په دې تړاو خپل پریکړه نه کړي. دا د کمیسیون لپاره ضعف دی.
یو نقطه ضعف
خغلی اخلاقی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رای ورکوونکو د کافی اندازه معلوماتو د نه موجودیت له امله یو لکو و دیر زره او شپږ سوه دیر رای باید باطل اعلان کړي. نوموړي خبریالانو ته دا هم وویل چې د ولسمشۍ انتخابات په پروسه کې وسوه د بایومیټریک دستګاوې او چپ کارتونه هم ورک شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ ایو انتخاباتي جلا باید کمیسون ته درایو د بیا شمیرنې او تفتیش په برخه کې ضرب العجل و نه ټاکي او په چارو کې ورته مداخله و نه کړي، بلکې په ټاکل شوی وخت کې درایو د پایلو اعلان ته انتظار وسی. د دغه ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې کومه نتیجه چې د پاکو رایو او قانون پر بنسټ اعلانېږي باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ ووسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ټیم د انتقاد په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ به د هیواد په 40 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل شي. د دغه کمیسون ویان زبیولا سادات:
زموږ همکاران کار کوي تر څو د هغه محلونو لپاره چې هغه باید تفتیش او بشپړی شي، د هغې لپاره سبا موږ همکاران ولایتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پیلیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره 3 ورځې په پام کې نیولې دي. د انتخابات خپلواک کمیسون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا وه چې لومړنۍ پایلې به د عقرب میاشتې په 30 نیټه اعلان کړي. بلې تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل سټوډیو یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي او همدارس د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلو د غبرګونونو جزئیات اورول. د کابل سټوډیو کې بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راسره دی. د مالیه وزارت یو نوی کوټ ته په غیر قانوني ډول د دولت له نورو ادرسونو پیسې ورلېګلې دي. د ولسی جرګې د مالیه او بودیجه کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته ځانګړي شوی یو نویم کوټ د پیسو له خلاصېدو وروسته د مالیه وزارت 1,260,000,000 افغانۍ نورې وراضافه کړې دي. د ظهیر مل په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
بلې تکل صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د 1,319 لمریز کال په اودو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لپاره د یو نوی کوټ په چوکاټ کې 1,300,000,000 افغانۍ ځای شوې چې دا دواړه ترې کولای شي د هغه کارونو لپاره چې په قانون کې ورته اشاره شوې ده ګټه واخلي. خو تازه معلومات دا دي چې د دې پیسو له خلاصېدو وروسته مالی وزارت بیل دی چې قانون په نظر کې ونیسي 1,300,000 نور افغانۍ د کوټ تور اضافه کړی دي. پرون په دې موضوعاتو سربیره یو شمیر نور مهم مسایل لپاره د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د مشرانو جرګې د شکایت اوریدونکو کمیسون ته هم ورغلی. زبه د هغه څرګندونو ته ورسته اشاره وکم. خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجون د مالی او بودیجې کمیسون مشر محمد عظیم محسنی ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه یو اضافه پیسې چې 1,300,000 افغانۍ دي د قانون سره په ټکر کې دي او بیل دي چې د ولسی جرګې او یا هم د مشرانو جرګې نظر پکې واخیستل شي دا پیسې په غیر قانوني ډول باندې د کوډونو ته ور اضافه شوي.
یا زمې کوډ 91 رئیس اجرایه او رئیس جمهور اینا میتونستن کې استفاده وکنن و به همین شکل اینا د یک د جریان سال 1,720,000,000 دیگر پول انتقال دادن بردن به کوډ 91. ای خودش در مغایرت با قانون و با اصولنامه بودجه بوده که هیچ وقت چنین کاری در تاریخ پارلمان میخی تکرار نشده بود.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسون مشر زلمی زابلی هم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون ومنله چې له نورو دولتي کوډونو یې د ولسمشر لپاره ځانګړي شوی کوډ ته پیسې زیاتې کړي خو په دې اړه یې وضاحت ورنکړ.
وزیر مالیہ اس طرح انتقال کری دی پرون مشتا وزیر مالیہ دا خبر تایید کرسی مج دا پیسے انتقال کری دی خدا واج در جمہور کوت نہ دی دا ریاست کی اجرایہ اور سرگرد پدر کوت کی
د ارګ د جمهوریت ریاست ماړی او ترخوای سپیدار ماړی چې اجرایی ریاست پکې موقعیت لري د دواړو لپاره محادثه وکړه چې د موضوع په اړه تری نظر واخلو خو دواړه لوري سره د دې چې ژمنې وکړي په دې اړه خبرو ته حاضر شي حاضر نشول. د مالی وزارت سره مهم اړیکونه ولا تکل سی په زلونو او کسام ژمنې وکړه چې په دې اړه د خبرو لپاره حاضریږي او ټول جزئیات چې لکومو ادرسونو دغه پیسې اضافه شوی خبرې کوي خو سره له ډیرو حالو زالو بیا هم دوی خبرو ته حاضر نشول. زه غواړم یادونه وکم چې د افغانستان د قانون له مخې تکل سی کله چې بودیجه پاس کیږي د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګه د داغوی د تایید نورسه د جمهور رئیس په امضا باندې هغه بیا په قانون کې شاملېږي او د ملي بودیجې د سند په نامه باندې یادېږي. خو په همدغه بودیجه کې د یو نوي کوټ په برخه کې چې په 1390 کال کې اجرایی ریاست هم شریک وګرځول شو یو میلیارد او 300 افغانۍ ځانګړي شوې چې د خپل په مالی بودیجې په سند کې ځای شوی او مګر لدی پرته بیا په غیر قانوني ډول هغه ډول چې ورستی معلومات اوریدونکو سره شریک کړ یو میلیارد او 200 افغانۍ هم یو میلیارد او 200 میلیون نورې پیسې هم ور اضافه شوې.
بله ظاهر مل صاحب معلومات جالب او پزړه پوري خو یو خبره په پای کې راته کلطف کوي راته وکي لاندې چې دا پیسې یوازې د یو نوي کوټ ته انتقال شوی هم دی او ک لګول شوی دی.
بله تکل صاحب دا پیسې نه یوازې چې انتقال شوی بلکې لګښت در شوی او اضافه پیسې دي چې مصرف شوی دي. یو نظر دا هم دی چې البته هغه څه چې د ولسی جرګې غړي د همدغه دواړو مجلسانو مشرانو د شکایت اوریدو کمیسون او همدا ډول د مالی او بودیجې کمیسون موږ ته ویل هغه دا چې شاید لدې پیسې په انتخاباتي منډو ترودو کې استفاده شوی.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال امید ظهیر مل چې د کابل له سټوډیو یې د افغانستان د حکومت او پارلمان ترمنځ د یو نیویم کوټ پر سر د لانجې چې په هغه کې د پیسو د انتقال مسله یاده شوې یوه تخنیکی مسله ده په دې اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې دینی عالمان د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د پوځ بریدونه او حمله غندي. دوی وایي چې ټول دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو په څنګ کې د پاکستانی ملیشو او د هیواد د نورو دښمنانو پر خلاف ولاړ دي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري راپور راکوي.
په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو د یاد ولایت په ناړې ولسوالۍ د پاکستاني او ملیشو برید وغاند او وی ویل چې دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او چاته به اجازه ورنکړي چې د کونړ خاور لاندې کړي او پکې پوستي جوړ کړي. مولوی محمد طالب ویل
دغه عمل هم د اسلامي اصولو هم د ګاونډیتوب د حقوقو هم د جامع جهانی د اصولو په ټول سره پټه کوي چې ماشومان په دې جمع باندې کوي نو باسا زنانه ولا واړه ولا پورو نورانه وا دا عمل شرعن او عرفن د ټول اصول په ټکد کې ده. موږ دا عمل غندو په یو आवाज باندې ز خپل امنیتي ارګانونو نه دفاع کوو ملاتړ کوو څنګه ولاړی.
دینی عالمان وای پاکستانی ځواکونه او حکومت په افغانستان د تیرو کلونو ګمان نه کوي اوس افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه موجود دي او ولسی ملاتړ یې ده. مولوی سید ولی الله او مولوی عبد العزيز وای
که پاکستان زمونږ د بدو حالاتونه دا سوې استفاده کوي چې دوی په خپلو کې سره نښتي دي او موږ به د دوی په سرحداتو باندې ورشو او په دې باندې به يرغل وکړو. دا خوب د چیرته وبوته وای نو موږ خپل امنیتی ځواکونو ته خپل ملت باندې غږ کوو چې ان شاء الله علما ستاسو شاته ولاړ دي د علما او ملاتړ له تاسو سره حاصل دي
چې د پاکستان دغه حمله چې د وخت نه شروع دي په افغانستان باندې که د پاکستان هغه خوبونه چې په خای لیدل بیا په ذهن کې راځي نو افغانستان ملت ماغه په غفلت کې پروت نه دی د دینی امورات نه خبر دی.
دینی عالمان وای دوی د هر دښمن او پردی يرغل په وړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د ارشاد حج او اوقاف رئیس فضل معبود احساس وای
اغه سوک چې پمنګ باندې تجاوز کوي زمنګ ارزي تمامیت ته پسپکه باندې ګوري زمنګ حریم ته پسپکه باندې ګوري منګ ټول ولسونه علما کرام دا غیو په خلاف باندې په یو غږ او په یو قومنده باندې ولاړیو هیڅ کله به منګ پاکستان ته اجازه ورنکو چې د دین ورسته زمنګ په حدودات باندې تجاوز وکي زمنګ کورونه ړنګ کی زمنګ کوچنیان زخمیان کی
د کونړ دینی عالمان په داسې حال کې د پاکستانی وزواکونو د راکټي او نورو بریدونو خلاف غږ پورته کوي چې د تیر اونۍ د یک شنبه په ماخام پاکستانی او ملیشو غوښتل چې د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د افغان ځواکونو د سمندر په نوم پوستې سره نږدې خپل نظامی تاسیسات ورغوي خو د افغان ځواکونو او ولسونو سخت غبرګون هغوی بیرته شاتک ته اړ کړل او د افغان حکومت څخه یې د غربند او جګړې بندولو غوښتنه وکړه افغان حکومت هم دغه غوښتنه ومنله او تر اوسه غربند قائم دی
سمو خاګل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 8.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کام ایر هوایي شرکت اړوندې ستونزې حل کړې دي او د مسایل اماراتي چارواکو سره د خبرو په وسیله حل کړې په دې اړه نور جزئیات له کابل خاطر پردي سره کوي
ورسته له هغه چې تیرونی د کامیر هوایی شرکت یو لوټکټ په دوبی کې د ناست اجازه ورنکړل شو دغه شرکت مسولین انتقاد کوي چې امارات د دې فعالیتونو پر وړاندې په بیلابیلو بهانو سره ستونزې جوړې کړي دغه شرکت د سوداګری د برخې مشر سلیمان عمر د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې دایدا هم وکړه چې اماراتي شرکتونه د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ پروازونه یوازې ځان پوري محدود کړي او دوی ته د پرواز اجازه نه ورکول کیږي خغل عمر په دې برخې د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره هم په بې پروايي تورنوي
دولت افغانستان دولت امارات صلاحیت و یا
د افغانستان دولت د اماراتو دولت ته د هوایی شرکتونو په برخه کې د آزاد فضا اسانتیاوي برابري کړي چې اماراتي شرکتونه په اسانۍ سره کولای شي د افغانستان د هوایی شرکتونو مارکیټ په لاس کې ونیسي لبد مرغ په دې برخه کې د افغانستان هوایی چلند ملکی ادارې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی
د خاغلی عمر په خبر اوس مهال یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت دی چې دوبۍ ته په اونۍ کې دوه پرواز خو برعکس اماراتي شرکتونه افغانستان ته په اونۍ کې شپږ پروازونه لري متحده عربي امارات ته د کامیر هوایي شرکت پروازونه له تیرو څلورو کلونو راهیسې ځنډول شوي خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په وینا دوه اونۍ مخکې د دغه افغان هوایي شرکت په اړه ستونزه دوی له اماراتي چارواکو سره هواره کړې ده د دغه ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل یافتای
د کامیر هوایی شرکت سو کال وړاندې د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په تور لیست کې شامل شوه او د هیڅ ډول پرواز اجازه اماراتو ته نه درلوده چې دوه ونې وړاندې مونږ دغه ستونزه حل کړو کامیر کولای شي چې خپل پروازونه اماراتو ته وکړي
میتونن پروازهای خود را دوباره شروع کنن به امارات متحده عربی
د خاغلی وفایزاده په خبره حسی روان دي چې لاریانا افغان هوایی شرکت او کامیر پرته امارات ته د نورو افغانی هوایی شرکتونو د پروازونو زمينه هم برابر کړي خو کده غلړی په همدی ډول روان وي د هوا د هوایی چلن پر وضعیت به تاثیر چوي د اقتصادي چارپو محب شریف وای روان وضعیت د نورو بهرنی شرکتونو لپاره د راتک زمينه برابروي هغه چې بیا افغانی شرکتونو لپاره نور ستونزې هم جوړولې شي
دا لوی خو دلته زموږ د هوایی چال چلند اقتصادی لاستراولنی رفکته که لبنی خواه پختل ده افغانان و ده هوایی لیکو اعتبار تا زیان رسی او تریم همداش ده بحرانه و هوادون و پزنگلی تو که ده متحده عربی امارات و ده زن و هوایی لیکو لپار دلتا بازار منجلش
ده پا دست حال که ده چمخ که تردی ده افغانستان ده هوایی شرکتون و طولینی هم ویلی وچه ده عربی هوادون و هوایی شرکتون و تردی ده هوایی چلند مارکیت خپل کرده ده خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد
ایرانیان نن په پلازمینه تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه پا پلاریونونو او غونډو کلمانځي د امریکا د سفارت د کارکونکو د یرغمل نیونې له دې پیښې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل څلوېښت کاله تیریږي او تر اوسه نه یوازې بیرته احیا شوي نه دي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې لا اوج ته رسېدلی دی. د موضوع جزیات نوریاس نوري اوروي.
ایران په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال او د کارکوونکو د یرغمل نیونې هغه پیښه لمانځي چې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې د حکومت لخوا تنظیم شوي لاریونونه پیل شوي دي. دولتي تلویزیون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ چې هغه په نولس سوه نهه اویوم کال د اسلامي انقلاب وروسته د جاسوسۍ ځالې په نوم نومولې د شاوخوا سړکونو صحنې وښودې چې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. خبری رسنیو د امریکا بیرغ ته د اور اچولو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د ایران تون لارو ته نږدې د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د لارون ګډونوالو مل د امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی په تهران کې لارون کوونکو ته په وینا کې وویل چې له امریکا سره جګړه د خپلواکۍ پر سر ده او دا چې موږ زور ته نه تسلیمیږو. دغه جګړه زموږ د ارزښتونو د عقایدو او زموږ د مذهب لپاره ده. موسوی په دغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې په د بڼه خبریده دغه راز وویل چې متحده ایالات به تر هغو تربګنۍ ته دوام ورکړي چې مات شوی نه وي. ایران د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه سږ کال په داسې حال کې لمانځي چې د ایران او د امریکا اړیکې په تیره د 2013 کال په می کې وروسته له هغې لا زیات کړکېچن شوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه په 1990 کال څو میاشتې وروسته له هغې چې د ایران اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حیات الله د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکی حیات الله خمیني وخت ورسید د نومبر په څلورمه وشوه. یو شمیر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ. هغه اشغال او کارکوونکي یرغمل کړل. د اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر زول شوی شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالاتونو ته ورشي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنګټن د خمیني غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال او د هغه اته نوي کارکوونکي یرغمل کړل. د یرغمل نیونې دغې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ چې بالاخره د 1991 کال د جنوري په شلمه چې په امریکا کې نوي ولسمشر رونالد ریګن لوړه وکړه، ټول پاتې د سفارت یرغمل شوي 250 کارکوونکي خوشې شول. له دغې پیښې څلوېښت کاله تیریږي خو تر اوسه د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیرته نه دي احیا شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون بیا د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او دواړه هیوادونه داسې هیوادونه یاد کړل چې ترمنځ دښمنی نه لري کیږي. خامنه‌ای وویل هغوی چې ګمان کوي له دښمن سره خبرې کول زموږ ستونزې هوارولی شي سل په سلو کې غلط دي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې ایرانیان نن د امریکا د سفارت د کارکوونکو د برمته کولو څلوېښتمه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. وړاندې په خبرونه کې به د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې واورئ چې که ماشومان مو په ورځني چلند کې ضد یا ځیل کوي نو څه به کوئ؟
زیاتر وایي چې مثلا ما ته گیم راکړه یا مثلا ما پرېږده چې زه کمپیوټر کې کار وکړم. نور زه ورته وایم چې ته باید کتاب ولولې، په دغه زیات ضد کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحده عربي اماراتو کې د کمپیوټر او د ذهانت د ټکنالوژۍ په مټ یو مجازي دارالافتا جوړه شوې ده. خلک کولی شي چې د اسلامي احکامو او فتواو په اړه خپلې پوښتنې ولیکي او سمدستي ځواب ترلاسه کړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا لنډ راپور برابر کړی.
للمنځونو رانی ولې تر نورو ټولو شرعي مسایلو اوس په آنلاین شکل خپلې پوښتنې لیکلی شي او سمدستي ځواب ترلاسه کوئ. دا کار په متحده عرب اماراتو کې د یو چټبوټ او چټکوونکي اپلیکیشن له لارې ممکن شوی دی. په متحده عرب اماراتو کې د دې پروژې مسؤلین وایي چې د اسلامي نړۍ د شته مفتیانو 1,30,000 فتواوې کمپیوټر کې ثبت کړي او خلکو ته په آنلاین شکل ځواب ورکوي. دا متحده عرب اماراتو د فتواو د ارشیف مسؤول محمد الکمالی وای
قد یکون الجیل القدیم یحب مثلا ان یروح عند المفتی ویقعد
مخکینی خلق ممکن خو غنی چې مفتی ته ورشي خو د اوس زمانی خلق دومره وخت نه لري یا هر زایدی په هر برخه کې د زیرک ټکنالوژي پرمختګونه شوی نو اسلامی شریعت باید تر پاتې نشي
قاعد تدخل فيها فالشريعه الاسلاميه ما حجرت هذا الامر لا
چارواکی وای چې لچټکه ټکنالوژي په استفاده نوې نسل ته د اسلام د خیز دکړې لپاره دغه پروژه لا پسې پراخوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه خبرو د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې چې د یونیسف په مرسته چمتو کیږي او همداراز د ازادۍ رادیو بل اونیس پروګرام د سپورت نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. له د همدې خبرونه د دې دوه خبرونو له وړاندې کولو مخکې یو بل راپور هم لرو. خدا شیبه اجمل انت غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بغلان کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه ملکیان وژلې او 6 تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمو کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پرې ښودل شوي ماین برابر شو. په دې پیښه کې په وژل شوو 8 کسانو کې 4 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې هم 4 ماشومان او یوه میرمن شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پیښه غندلې ده او ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له وسلوالو څخه د دا ډول پیښو غچ واخلي. افغان چارواکي وایي د یک شنبې د سهار راهیسې په بیلابیلو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژلې دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 18 ولایتونو کې د عملیات کړي دي. عراقي اعتراض کوونکو پرون د شیعه مسلمانانو په سپیڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ. دا په عراق کې د اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او ایران نن د هغه برمتنی ونې څلوېښتمه کلیزه لمانځي چې ماسلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یو شمېر امریکایان د 444 ورځو لپاره برمته کې وساتل. په دې مناسبت دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ایران په زرو ښارونو کې د حکومت په ملاتړ لاریونونه شوي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې د خبرونې ورستای راپور واوري. په پکتیا کې یوازینی استوګن افغان سکوي کې ولایتي اداره او افغان حکومت ورته د استوګنې او د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړي، نو هند ته تللي افغان هندوان به بیرته هیواد ته راستنه شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان له جگموهن سنگ سره چې په گردیز کې اوسېږي خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
جگمن سنگ چې د پکتیا د اوسیدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یوازینی افغان طبیعت هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1955 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نور ولایتونو او ډیر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ډډمن د کولایتي ادارې د سرپنا او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري، له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخی دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والی صاحب محترم ویلی وو موږ ته چې زه جای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وټاکي چې هغه هلته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان یې هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي او په پکتیا ولایت کې چې په وینا یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیک رویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پیښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي، خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سولې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم د موږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دلته، موږ خپل وطن باندې ډیر خوشحاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره ژمنه ده څو د سیک او اهلي هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکمونو سره سم لازم اسانتیاوې برابرې کړي.
سمو د وړاندې د پکتیا لوالي شمیم خان کټوازی سره ناسته تر سره کړي و چې دوی ته د لازمو اسانتیاوو او مسؤلیت دیوار کړي ژمنه سوي وه. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي او مغژمنه لا هم برقراره ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دی وړاندې د اهلي هنودو او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړي او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوند ادارو ته لارښوونې کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له مور پلار او نورو امزولو سره ضد کوي.
ماشومان هم دست ده، هم دست عادت لري چې مثلا وای هر شی د ما بخواستی هر شی چورته ما حیا نشي دوی ضد کوي.
د ماشوم زد کول دغه راتلونکي لڅړ اول ستونزو سره مخ کولی شي.
دوی د کیګي د هغه سرکوب شو غختنو ارمنون نه چې یو وخت کې دلته منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو زونانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي، د برق سره لوبي کوي، د خلکو د زورونه کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې پام دی اکلا د خلکو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره هم مرکه لرو. له ازادي پروډوسر اوسئ. قدر من اوریدونکو، روانشناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیره بیا مور او پلار تل د خپلو ماشومانو لذت څخه کړیږي. که چیرې په دغه وخت کې لږ څه بېغوري وشي، کیدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي. خو که چیرې یو څه له حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي، هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نوي په عذاب. مشران وایي چې د یو ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي، نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خواري غواړي. په پیل کې مو له دوو تنو څخه پوښتلي چې یو شمېر ماشومان ولې ضد کوي.
نوم بلال ده، د لغمان ولایت. همدغه مشکل دا ده، د مور او پلار ډېر ورته ناز ورکوي. یو وجه دا کېدی شي او بله وجه دا کېدی شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغسې ګډوډي دی کنه، نو کېدی شي له پلار نه ورته میراث پاتې، پلار مثلا فکر خراب وي، هماغسې خدا خود له پلار ذات نه ده کنه. دغسې درته وایمه نصیحت مثلا کوم روش چې ورسره کوي هغه داسې کوي لکه مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی وي، نو په دې حساب هغه لږ زره زیرزیری راځي. نصیحت ورته وکړي ډېر خبره ده.
زما نوم فهیمه رکا ده، میدان اویی که ده ما کور ده. زیادتر اویی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چیز کمپیوتر که کار رو که من نرزی علاقه مندی نلرم، از زور تا اویی چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی پر دقیقه زیاد زد که مثلا زم دیر خفه که گه ما پده کار باندی دقیقه زین وقت و همه اوم زین وقت و همه اورباندی منات که اوم چه باید دا کارونه ونه که خوبی هم اورباندی تاثیر نلری. دست عادت لری چه مثلا وی هر شاید ما بخواستی مثلا چیز وای ما گیم ما تا باید گیم ورگی، چیز وای ما مثلا ما تا درس خوراک باید ما تایی، چیز مثلا وای موبایل ما تایی، هر شاید چورت ما حیا نیشی دوی زد گیم.
پانتون استاد او روانشناس یولحق شمس وایي چې د زدي ماشوم د قرارولو لپاره ځینې مهمې خبرې باید په پام کې ونیول شي. مثلا کله چې د خپل ماشومانو غاښونه برسوي او هغه خپل خوله درته ننیسي او یا هم د هغوی نوکان اخلي خپل لاسونه نه درکوي، نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي. کله چې ماشوم وخندل نو په دې پوه شئ چې هغه له خپل ضد څخه اوښتی دی. نورې خبرې له ضیاءالحق شمس څخه اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ماشومان ولې ضد کوي.
ډېر اسانه کې ووایو دوه لاملونه درلودلی شي، یا دا ده چې دوی په وجود کې انرژي ډېره ده، د مصرف لپاره یې زمینه نشته، یا دا چې د ځینو اړخونو نه د کمبودۍ احساس کوي، دا د خپلې کمبودۍ د رفع کولو لپاره یوه لار ګڼي، په دې خاطر دا کار کوي. اوس کولی شو واضح کړو، مثلا بعضې وخت انرژي ډېره زیاته ده، د دوی د ورځني تقسیم اوقات او ورځني ټوله برنامه د ژوند داسې ده چې د دوی دغه ټول انرژي پکې نه مصرفېږي، پاتې کېږي. بنا ان دا انرژي راځي د بل زولونې لپاره او داسې ځایو کې مصرفېږي چې ورسره مور او پلار او د کورنۍ نور غړي کړېږي ورسره. اما هغه ځای کې چې د خلال لپاره ده، کېدلی شي د ماشومانو ته چا غوږ نه نیولی، کېدلی شي د دوی ځینې لوبې د مشرانو لخوا نه تایید شوي نه وي، کېدلی شي په ځینو ځینو برخو کې تشویق شوي نه وي، کېدلی شي ورته نورو دا مجال نه وي ورکړی چې دوی شوخي وکړي، همیشه رټلی وي، همیشه منع کړی وي. اما که دای هم کړی وي، باید متوجه اوسو چې یو بله برخه کې حتما کومه خلا موجوده ده. زموږ د ماشومانو غوښتنې کېدی شي لویې او زیاتې واوسي، او دا تشخیص غواړي، دا رواني مشوره غواړي او بررسي غواړي. کېدلی شي زموږ د ماشومانو عقلي وده تر دوی سنی وده پورې زیاته وي، او دوی د خپل هغه عمر چې موږ ګڼو چې د دغه عمر کې دوی خاصه غوښتنې نه لري، کېدی شي د هغې نه لوړې غوښتنې ولري او موږ نشي پوهولی، په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او وقربي. بیا دا په کورنیو کې، په بیلابیلو واحدونو کې، په ښاري او غیر ښاري سیمه کې فرق کوي، او په پلرونو پورې هم فرق لري چې میندې او پلرونه څنګه چلند کوي، په څومره دقت سره، په څومره څېړنه او ګویګنه سره خپل د ژوند برنامه ریزي ورته لري.
که د ماشومانو دغه عادت چې دوی ځان ځوروي او د کورنۍ نور غړي بې توجه همداسې پاتې شي، کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي، دا مسله څومره خطرناکه کېدلی شي؟
بالکل، دا ډېره زیاته خطرناکه ده، هم له دې نظره چې که د یو چا انرژي ډیره وي د پاتې د ټولنې لپاره، د ټول ټولنې په سر اخلي یو وخت، هم له دې نظره که دا کمبودي ولري، یعنی یوې بدلیږي په اوږدې باندې، د نشتون د وجه نه داسې کېږي، د خلال وجه داسې کېږي، یوې د ډېر انرژي د وجه، یوې د ډېر اعتماد په ځان باندې ټولنه توهینوي، نور توهینوي، له منځه وړي، په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي، هغه د ورانۍ تصمیمونه وي. او په خلا کې چې د اوږدې برخه ده، دا بالکل لکه اټلر غوندې کسان ته جوړېدای شي، یو وخت د لوړو موقفونو سره، د لوړو امکاناتو سره کولی شي داسې تصمیمونه ونیسي د خپل د خلا د ډکېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي، نه هغه فضا سره مناسب وي، اما ضرورونه یې پرته له د نورو ټولو ټولنو ته ورسېږي. مونږ وایو د ټولنې دغه اوسنۍ بلاګانې او آفتونه د هغو میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یې یا اوقدۍ لوی کړي دي، یا د انرژۍ لپاره چې ډېره زیاته انرژي درلوده، ډېر فعال و، د هغې دپاره کومه خاصه برنامه نه درلودلې. دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالی مثال ګڼلی شئ.
ځان ته څومره ضرر رسولی شي؟ مثلا کله یو ماشوم ځان ځوروي او ضد کوي، خپله دای څومره صدمه پر رواني لحاظ خپله ګوري، ځکه دی به د نورو لخوا رټل کیږي.
یو شمېر هغه دی چې مونږ ورته درونګرا وایو، ډېر خپل منځ ته بېرته راګرځي، د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط رواني اړخ رسیږي، یعنی دوی ډکیږي د هغو سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کېدلی شي منفجر شي پکې، دوی ډکیږي او د باندې ډېر نه ښکاریږي، وروسته کې ښکاري، وروسته کلونو کې ښکاري. اما یو بل چې ډېر خطرناک ده، هغه دا ده چې دوی کولی شي ډېر ناموزون او غیر عادي تجربې وکړي په ژوند کې خپل، داسې شیانو تجربه کړي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګورئ چې موټر ډېر زیات تیز بي، د برق سره لوبې کوي، مثلا د پورته پورته ځایونو نه ځان کتره غورځوي، دا همغه انرژي ده چې تر اوسه پورې نه ده دفه شوې، نه ده رفع شوې، نه ده ورشوي، د خلکو د زورونې کار کوي، مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې، او بوت ځان غورځوي، مثلا اور کلاس دی، مثلا او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي کولای شم، افتخار به باندې کوي. یو دغه بڑا نه، یو هغه بڑا چې منځ ته ورځي، دای بیرونګرا دی، هغه درونګرا دی، دای په کوچنیوالي کې نور ته ضرر رسي او ورورو هم داسې مخ کیږي، هغه په کوچنیوالي کې ځان ته ضرر رسي، خپل منځ کې دفنوي، اما چې لوی شي ډیر خطرناک کیږي نور لپاره.
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخر پټن کوي، بیا مور پلار ماشوم وهی. په دغه حالت کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده؟
داسې باید ووایو، بعضې روانپوهان په دې باور دي چې هغوی د تنبیه مسله مخکې له تشویقه ګڼي او اساسی ګڼي، هغوی وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډېره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې د دوی کشته، هغه راپارېدل د مور او پلار ته راغلې ده، او د مور او پلار اړخه بېرته د وهلو په شکل منعکس کېږي. ولی داسې فکر کوم ډیر سم نه دی زموږ د ټولنې لپاره لږ تر لږه سم نه دی، ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زموږ لپاره. فقر زموږ لپاره تنبیه ده، تکالیف زموږ لپاره، بې برنامګي زموږ لپاره خپله تنبیه ده. دا لرو، د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو. اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یوه وظیفه د داسې ټولنې د غړو لپاره دا کېږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي. متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه. مثلا انرژي ډېره کمه ده ورته، حوصله ورته ډېره کمه ده، او دومره فعال ماشومان لري بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولي وي. یو طرف باید قرباني وي، مور قرباني کېږي، خویندې قرباني کېږي، پلار قرباني کېږي، نیکه قرباني کېږي، یا خپله ماشوم قرباني کېږي بالاخره، ځکه چې هغه نارمل برابر نه ده. ظرف او هغه څه چې پکې پراته دي هغه برابر نه دي. ماشوم ستا دی داسې کورنۍ داسې پلار مور سره چې هغوی حوصله دي نه لري چې دا وروزي لوی کړي. ښه، اوس ځینې مکلفتونه ستا ده. سره د دې چې موږ دا انرژي لرو که نه لرو، باید ځینې شیان باندې پوه سو. اول
په یو کورنۍ کې شپږ یو ماشومان دي او هر یو یې بېلابېل ضدونه ترسره کوي، نو له بلې خوا فقر، غربت، غریبي، کورنۍ ته څه کول پکار دي په دغسې یو وضعیت کې؟
د ماشومانو ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډیرې ناسالمې ټولنې دلالت کوي او راتلونکی ډیره ناسالمه وي، ډیره سخته به وي چې پرته له دې چې مور او پلار قرباني سي دا وضعیت ښه شي بیا. اما د هغه کسانو په رابطه چې همدای وضعیت کې واقع دي اوس، هغه دا ده چې مثلا ځینې شیانو باندې اول مور او پلار وپوهېږي. باید د پوهې له لارې نه ځینې مشکلات موږ ته اسانېږي، مثلا د پوهېدو له لارې نه. هغه پوهه دا ده چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصولی اوسي دوی، یا په خپله یې تشخیص کړي، یا د بل د مشورې له لارې تشخیص کړي، یا په بېلابېلو ازمایښونو کې تشخیص کړي، وګوري چې دا ډېر فعال دی عمل له نظره، چلندونو کې خپل ډېر فعال دی که ذهن ډېر فعال دی. د دوی لپاره بېلابېل برنامې شته دي، لږ تر لږه ځینې ویډیوګانې، ځینې رسنۍ، تلویزیونونه، ځینې فلمونه، ځینې کتابونه ورته وګوري. د دې لپاره دا ډېر ضروري دي که خپل بې سواد دی نه پوهېږي، د بل نه باید مشورې واخلي د ماشومانو لپاره، ځکه د راتلونکي نسل مسؤلیت دی دا، او د راتلونکي افغانستان مسؤلیت دی دا، عادي باید ونه ګڼل شي. په هر صورت کې دا هم باید زده کړو مور او پلار چې موږ که داسې وضعیت کې واقعي سستو ماشومان لرو او انرژي مو ورته کمه ده، باید پراخ زړه ورته ولرو، بې حوصلې باید ورته نه شو، ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي یاستو د داسې یو صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو. بې حوصلګي هېڅکله نتیجه نه ورکوي، او وهل ټکول هېڅکله نتیجه نه ورکوي، له ځانه لرې کول نتیجه نه ورکوي. چې مثلا که په دې فکر کې اوسئ چې زه به یې لرې کړمه چېرته، په دې فکر کې اوسئ چې مثلا زه به یې وټکوم چېرته، فشار لاندې ونیسم، په کوچنیوالي کې کار ته ولېږم، دا یو هم د حل لار نه ده متاسفانه، چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل شوي دي. د حل لارې ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه پلار مور پورې راګرځي، لږې ماشومانو پورې راګرځي. مثلا د کوچنیوال نه باید تربیتي ځایونو ته انتقال شي، ولېږدول شي، روزنځایونه، وړکتونونه څومره چې امکان لري، او ښوونځي نور وختونه ورته ډک سي. دا تر ټولو ډېر زیات مهمه ده. زما همیشه غوښتنه پلارونو مایندو نه دا ده چې تقسیم اوقات ولري خپل ماشومانو لپاره، د سهار لپاره، د ماسپښین لپاره، همغه انرژي لپاره چې دی لري برابر تقسیم اوقات تاسو ولرئ. د دې انرژي مصرفېږي بیا دومره انرژي پکې نه پاتې کېږي چې تاسو ته اذیت وکړي. یو څه توکي واړه واړه چې دوی مصرفولی سي په کور کې باید ولرو همیشه. د لوبو د اسبابونه د پلرونو میندې بد نه ګڼي او دا د اضافه نه ګڼي، ځکه دا یوازینی هغه شیان دي چې منفي انرژي چې باید په نورو باندې مصرف شي، په دو شیانو کې مصرف شي، دا ډېره ښه ده. مثلا ستاسو ماشوم که راشي شه په تیږه باندې ووهي، د دې شتوب په لغته باندې ووهي، ډېره ښه ده. کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنیو د ماشومانو لپاره پیدا شي.
ډېره مننه استاد ځوندی
اوسې. ډېر تشکر.
قدرمن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه. تربیه پر ځای کې چی است؟ الله مو مل او ملګری.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبو له میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته مو ز اکرام الله اکرام هر کله کوم. هله دا روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ په خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ اورئ چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د روان نومبر میاشتې په 14مه له قطر او د همدې میاشتې په 19مه له هندوستان ملي لوبډلو سره مخامخ شي. په دې اړه مو د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره خبرې کړې.
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ د افغانستان ملي لوبډله په
تاشان بواوري چې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالي
پای ته رسیږي. دا چې دغه سیالي په کوم هدف پیل شوی وي د نجونو د فوټبال د کمیټې لمسولي ارزو رحیمی سره خبرې کوو.
اتل عبدل پکې برخه اخیسته وو او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیږي.
او د افغانستان د کورنی کرکټ د مخکخ لوبغاړي منیر احمد کاکړ د ژوند او ورزش په اړه هم معلومات اوري. خو په پیل کې ناجیا ساپی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د نخویشتونکو لوبډله د ټوکیو د اولمپیک د 2020 میلادي کال په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره نن قطر ته روانه شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د نخویشتونکو څلور کسیزه لوبډله هڅه کوي چې د آسیا اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. په دغو لوبغاړو کې دوه نجونې دي. په دغو سیالیو کې مهدي شجاعي هغه افغان لوبغاړی دی چې د افغانستان په استازیتوب له سویس څخه ګډون کوي. په کابل کې د وزن پورته کولو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د وزن د پورته کولو فدراسیون رئیس اعظم کوهین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه 160 لوبغاړي ګډون کړی. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو په پیلو کې به د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم ته 60 لوبغاړي غوره شي. یادې لوبې تیر ورځ پیل شوې او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل هندستان لوبډلې ته په 60 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا سیالي تیر شپه د هندستان په قربتوب تر سره شوه. د لوبې پچا بنگلاديش وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. هند په پوره 60 اورونو کې په 60 وکټو 109 سلويخت منډې هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه پاڼې کې بنگلاديش یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ او دا سیالي په 0 وکټو وګټله. تر دې لوبې وړاندې هند او بنگلاديش په 60 اوریزو کرکټ لوبو کې 8 ځلې مخ شوي وو، خو بنگلاديش ترې هیڅ لوبه نه وګټله. د بنگلاديش او هند ترمنځ دویمه 60 اوریزه لوبه د پنځشنبه په ماښام 6 بجې ترسره کیږي.
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري روانه خبرونه مو همدا شیبه پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانه میاشت کې د قطر او هندوستان په وړاندې لوبې لري. دا چې دا سیالي کله او چیرته پیلیږي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې لمرستیال شمس امینی سره مې خبرې کړې او په سر کې مې د همدغه سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې.
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان ملي لوبډله په نومبر په 14 او 19 قطر او هندوستان سره لوبه لري. دغه لوبه هندوستان سره اولی لوبه ده او قطر سره برگشت لوبه ده. چې موږ اول لوبه هغوی سره لوبه کړې وو خو بایللی وو، خو هیله ده چې په دې لوبه کې ښه نتیجه د دوی نه واخلو. خو د هغې نه د قطر مسابقې نه موږ دپاره د هندوستان مسابقه ډیر مهمه ده، چې موږ باید دغه لوبه درې امتیاز د دغه لوبه لاسته راولو چې ټوله شپږ امتیاز واخلو او بل لوبو کې فوکس کوو.
امینی صاحب، دا کومې لوبې چې تاسو یاد کړې چې په 14 او 19 نومبر باندې به په دوشنبه ښار کې کیږي، هندوستان هغه لوبډله ده چې له دې نه وړاندې موږ ماته کړې ده، او تاسو مې هیله لرئ چې هندوستان ته ماتې ورکوو، درې امتیاز ترلاسه کړو. کچیر موږ دواړه لوبډلې ماتو، نو د افغانستان د فوټبال لوبډلې ته به کومه ګټه رسیږي؟ یعنی د دې سیالیونه به موږ کوم بل پړاو ته ځو؟ څنګه
او کله چې موږ دواړه لوبه وګټو خو موږ نه امتیاز واخیستای شو او مستقیم په ګروپ کې دریم ځای ترلاسه کوو، او په بل پړاو کې آخرینی راوند کې د ایشین کپ د پاره موږ لاره پیدا کوای شو. خو قطر یو قوي لوبډله ده، ټول پوهیږي چې هغوی د ایشین 2019 ایشین کپ قهرمانی ګټلی ده. خو مشکل ده، مګر موږ هیله لرو چې د هندوستانه امتیاز لاسته راولو او په بله لوبه کې د بنگلاديش او بیا له هندوستان سره په هغه دواړه لوبه کې چې موږ د دوی د پر وړاندې امتیاز لاسته راولو، خو هغه ډیر مونږ ته خري چې لار پیدا کی چې مونږ کولای شو په بل راوند کې زو
د ایشین کپ پړتا سی ویل آسیا کپ چې دا به پیل کیږي کله د آسیا کپ پړ باندې وګیږي سره لدی چې 2019 کې دا کپ قطر ګټل دی دا سالي کله کیږي څه کالي کوم هیواد کې کیږي کوم هیواد په قربتو باندې
خو د ایشین کپ 2023 کال کې په چین کې هغه کې په چین په ګور ګوربتوب کې پیلېږي خو دوی مسابقه چې دی د کوالیفیکیشن دی د ورلد کپ 2022 او ایشین کپ د دواره کوالیفیکیشن دی خو د افغانستان فوتبال هدف ورلد کپ دوم لک سخت دی ختمونه نشي کولای چې په ورلد کپ کې لار پیدا کو خو زمونږ هدف ایشین کپ دی چې په تاریخ کې تر اوسه افغانستان ملي لوبډله په دغه سیالیو کې لار پیدا نه کړې ده
د آسیا کپ د پاره چې دا کوم کوالیفای راوند چې روان دي تاسو یادونه وکړه او هم دغه سیالیم د آسیا کپ او یاد ور کپ د پاره د وټولو لوبې دي څومره هیله مندېشته چې افغان لوبډله لک تر لګه 2023 آسیا کپ ته لار پیدا کړي
خوب زمونږ پلیران ډېر ښه پلیران دي خو مونږ ډیره هیله لرو چې مونږ ان شاء الله مطمئن یو چې زمونږ ټیم همدغه کیفیت لري چې په اولین ځل په تاریخ د افغانستان فوتبال په تاریخ کې 2023 سیالي جام ته لاش پیدا کی
او په آسیا کپ سیالیو کې که افغانستان لاره پیدا کړي د افغانستان ترڅنګ نور به کومي لوبډلې وي د قطر په ګډون باندې چې په آسیا کپ کې به لوبيږي
او خو د ټول ګروپونه او اول کوم ټیم چې اول ځای اخلي هغه مستقیم په آسیا کپ کې زی او کوم ټیمونه چې دویم بیست ټیمونه زی او دریم او څلورم ټیم هم چانس لري مستقیم زی په آخرین راوند کې کې ال تبیا قره کشي کېږي او عارفونه مشخص شي او سیالې کې او آسیا کپ ته زی خو پنځم ټیم دومره چانس نه لري
کوم
خو تر اوسه مشخص نه ده وسه پنځه مسابقې پاتې دي د ټول ټیمونه بیا مشخص کیږي
د فوتبال فدراسیون د رسنیو د برخې مرستيال شمس امینی و دی یو بل خبر لمخې نن په کابل کې د نجونو د فوتبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي دا چې دا سیالي د کوم هدف لپاره پیل شوی وي د نجونو د فوتبال د کمیټي مسؤله ارزو رحیمی در سره لاند معلومات شریکوي
اته لوبډلو پکې برخه اخیسته او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیدي
هدف د دې سیالیو نسو
هدف له دې سیالو دا چې دوه غوړه لوبډلو د افغانستان د خزو د فوتبال سرتاسري سیالونو ته لار پیدا کوي
تاسو د افغانستان د خزو د فوتبال سرتاسري سیالي یاد کړی دغه سیالي کله پیل کی
سبا د سیالي سبا پیلېږي اته لوبډلې پکې برخه لري شپک له ولایتونو څخه هرات بلخ بامیان سرپل غور پروان او دوه تیم له کابل د دې هدف د خزو د فوتبال پرمختګ او د ملي لوبډلو ته د نوي سیرونو معرفي کول دي
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان او د غشان په ټوله سیمه کې په 12 شپګنوي رڼا اوریدل شي او د لجمن سرسام اوس فیروزه عزیزی ترته د افغانستان د کورنی کرکټ د پیژندل شي وی لوبغاړي مونې رحمت کاکړ د شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات وړاندې کوي
منیر احمد چې پوره نومې منیر احمد کاکړ دی د افغانستان د کورنی کرکټ پیژندل شوی لوبغاړی دی د 1999 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د کندهار پنځوي ولسوالۍ کې زیږیدلی دی په 2013 کال کې د آسیا جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبغاړو په نوملړ کې راغی خو په هیڅ لوبه کې چانس ورنکړل شو دای په خلاص تو په نه کوي او د غشن وکټ ساتونکو هم دی کاغلی کاکړ خپل لومړنی لیست آی لوبه د اموزون لپاره په 2018 کال کې تر سره کړه تر دې د مې په شپږوشت لیست آی لوبو کې یو لسو درې پنځوس منډي جوړې کړې یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې یو سلو درویش نسوځدلې منډې کړې او ریجی چلوش پته او سټرایک ریټ یې پنځه اتیا دی. نوموړي د غشان په درویشت فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبو کې 1110 منډې جوړې کړي چې یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې یعنی 210 منډې کړي دي. نوموړي په یادو لوبو کې 15 سلیزې او 55 جوړې کړي او ریج یې 45 او سټرایک ریټ یې 95 دی. منیر احمد تر دا مهاله یوازې شپږ شل ورځې لوبې ترسره کړي چې 155 منډې پکې جوړې کړي دي. یوه لوبه کې یې زیاتې منډې 15 اتیا او ریج یې 250 او سټرایک ریټ یې 144 دی. د کورنی کرکټ د ځوان لوبغاړي په وروستیو کې هیله درلوده چې د ویسټ انډیز سره د سیالیو لپاره به په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شي، خو د بېلابېلو دلایلو له امله ورته چانس ورنکړل شو. که څه هم د کرکټ بورډ له دغې پرېکړې وروسته ښاغلي کاکړ په خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ د پرېښودلو ګواښ وکړ، خو تازه د کرکټ بورډ رئیس ویلي چې نوموړي ته به په ایمیجنګ لوبډله کې چانس ورکړل شي. دغه لوبډله څو موده وروسته په بنګلادیش کې سیالي لري.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته جیاس روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.